ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې په افغانستان کې د اوربند مسله د افغان ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تېرې ورځې د خبرو اساسي موضوع وه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو 9 غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. چین په پیکینګ کې د امریکا د متحدو ایالتونو د سفارت شازدافر اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. د خبرونو تفصیل. ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي. د ناتو عمومي منشي په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لاره ده. موږ ژمن یو چې د افغانستان ملاتړ ته ادامه ورکړو، ځکه چې موږ په دې ژور باور لرو چې د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلا مشوره ورکول او مرسته ورسره کول د سولې د هڅو تر ټولو ښه لار ده. تر څو طالبان پوه شي چې د جګړې په ډګر کې به کله هم بریالي نه شي، هغوی باید د خبرو میز ته کښېني او نویو موافقو ته مخه کړي. تمه ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل، قطر ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې خبرې بیا رسمن پیل شي. د افغانستان ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
ملي امنیت سلاکار په دواړو پروسو کې له جرمني مننه وکړه چې همکاري کوي، او په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې ویل چې افغان حکومت تل د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې مذاکراتو ته ژمن ده، او له دې ډول مذاکراتو سره چې هر ډول همکاري وي حکومت ورته تیار دی.
د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني سفیر دا لیدنه کتنه یوه ورځ وروسته تر دې وه چې په کابل کې د جرمني دفاع وزیر له ولسمشر غني سره کتلې وه. په جلال آباد کار کې تیر شپه یو شمیر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مسجد مشر تستو ناکومورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لیکه یو افغان ووژل شوی او بخه موږ ستا حمایت ونکړل جاپان او بخه. د ویر په دې محفل کې د محفل کې د علي شاداب په نوم یو مدني فعال وویل
استاد زیات خوشنی شوی استاد په ودر دي نو ناکامورا مو پیاړو دینو د کولر پښین باندې ډیر بندون را جوړ کړیو پلان دا او شرتا د برت یو ډیم جوړ کړی او دغه هیواد جوړې د دښمنانو پرې نو خودلو.
د ننګرهار دی ولی ویانا تولا خوګیانی ازادي لړو ته پاسته ولی ایس اف تی پیغام کې ویلی چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیه په تړاو پلټنې پیل کړې. د ناکامورا پر موټر پرون د جلال آباد ښار په لومړۍ نهه کې وسلوالو برید وکړ چې په دې حمله کې د 15 افغان همکاران هم ووژل شول. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و. سترې محکمې د احمدي لپاره د ابتدایي محکمې لخوا د ورکړل شوي شل کلن بند حکم لغوه کړی او د قضیې د بیا څېړلو سپارښتنه یې کړې ده. احمدي اووه کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه، خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه. نوموړی د همدې مطلب په خاطر زندانی شو او تیر و کاله په بند کې و. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون د یوې لمې خپرولو سره غوښتنه کړې چې عدلي او قضایي بنسټونه باید اوس دې ته هم ځواب ووایي چې ولې ښاغلی احمدي زنداني کړی و. د ناتو نه ویشتو غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه. دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یوې میکلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامې کې شوې ده. پرون تر غونډې وروسته په خبره شوې اعلامې کې راغلي چې غړي هیوادونه د اروپا او د امریکا د شمال ترمنځ خپلو اړیکو ته ادامه ورکوي. په دې اعلامې کې همداراز غړو هیوادونو د تړون پر پخوانۍ پنځمه ماده ټینګار کړی چې پکې ویل شوي د ناتو پر یو غړي برید دا معنی لري چې د دې تړون پر ټولو غړو برید شوی دی. د ناتو د سرمشریزې د پای په اعلامې کې دا ټکی زیات شوی چې دې ته اړتیا شته چې هغو فرصتونو او ګواښونو ته پاملرنه وشي چې د چین د مخ په زیاتېدونکو نفوذ او نړیوالو سیاستونو نتیجه ده. د ناتو سرمشریزې ته د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو تړون په تاریخ کې تر ټولو بریالی تړون دی، ځکه چې توانېدلی دی چې هر ځل نړۍ بدله شوي دا تړون هم ځان هماغسې عیار کړي. چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د سفارت شارزدافیر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړې وه. کانګرس د سې شنبې په ورځ د 401 موافق او یوې مخالف رایې سره د چین په یو شمېر چارواکو د بندیزونو لایحه تصویب کړه او ولسمشر ډونالد ترامپ ته یې د توشیح لپاره واستوله. واشنگټن پر چین تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې له اویغور مسلمانانو سره زیاتۍ کوي او د هغوی بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. د چین حکومت د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د شنجن په سیمه کې نږدې 1 میلیون اویغور او د مسلمانانو نور اقلیتونه په انتادیبي کمپونو کې داخل کړي. چین د دغو کمپونو دفاع کوي او وایي چې دلته خلک روزل کېږي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالتونه باید سمدستي د لایحه لغو کړي او د شنجن په چارو کې له مداخلې لاس واخلي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي به هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په دوام کې په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې پخلاین لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې اساسي موضوع. دا ځل ولې له طالبانو سره د خبرو تر پیلېدو مخکې پر اوربند ډېر ټینګار کوي؟
د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نه شي.
د ناتو عمومي منشي یو ور بیا طالبان سولې ته وهڅوله او ویل دوی باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای. د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایستره محکمې د لیکوال په اړه لومړنی د دغه لیکوال په اړه لومړنی حکم لغوه کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کړی. په کندهار کې د کلیوالي صنعت درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. ګډونوالي ورته خوښي دي.
دا نن دا ترونه چې ډېر موږ په ګټه دي او کدر دا غلام زیات سي ډېر سي ډېر بشي ولی چې موږ په کور کې کارونه کوو خاص بازارونه لرو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې په فرانسه کې لنني پراخ اعتصاب مو خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په خبرونه کې مو په افغانستان کې خزو په وړاندې د تاریخوالي مسله څېړلې او
محبت اول آسان پر نظر
آ گئی. او د ژوند رنگونو خبرونه کې مو په خوانی افغاني موسیقي طبيعي او چې لننې هغه سره څه توپیر لري او هغه څومره خلق خوښول. مننه چې ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صاف او وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د سولې د هڅو د نو خوځښتونو موضوع ته په افغانستان کې د اوربند مسله د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې او خلنې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیرې ورځې د غونډې یو اساسي موضوع و. دا غونډه پرون په کابل کې وه او تمه ده چې ښاغلی خلیلزاد له کابله قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له استازو سره هم د اوربند پر امکاناتو خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد له دې مخکې په قطر کې د قطر په پلازمینه دوحه کې چې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستی دی د سولې نهه پړاو خبرې مخته وړې وې. خو دغه خبرې په 13 سپتمبر میاشت کې ورسره لغې لغوه شو چې په کابل کې طالبانو برید وکړ او یو امریکایي سرتیری او د غرازی ولستنه نور پکې وژل شو. لدی برید ورسره د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ دغه خبرې لغوه کړې. د خبرو د بیا پیلې دوه نوې هڅې پیل شوې. احمد شیبر به نور جزئیات ووروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد په افغانستان کې د اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. خلیلزاد په هر کې له ولسمشر اشرف غنی سره پر دې مسلې وشخېده. د هغه خبر پاڼې له مخې په دې کتنه کې چې تیره شپه په جمهوري ریاست کې به د اوربند سربیره له هیواده بهر د طالبانو د پټنځایونو پر ستونزو تمرکز وشو. دارک په اعلامیه کې راغلی دی چې پر دې دوو موضوعاتو تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره تیره اونۍ د هغه د سفر پر مهال په بګرام کې خبرې شوې وې. د اوربند مسله په خاطر طالبانو رد کړې وه او ویلي دي چې کله بهرني ځواکونه ووسی په خپل اوربند راځي. د ښاغلي خلیلزاد دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې څرګنده کړې ده چې خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره وګوري او له هغه سره به پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې بین الافغاني خبرې وشي، د شخړو کمیدو ته زمینه برابره شي او اوربند ټینګ شي. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکړ چې زلمی خلیلزاد به له کابل بیرته قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به د سولې خبرې مخته یوسي چې شاید د خبرې اوربند ته لاره هواره کړي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وای چې د سولې لپاره اوربند ضروری دی.
کاری چې امریکایان د سکراین لري چې سولې ته د دوی د فرمول پر مبنا لیزي شوي. د ما عقیده دا چې پرته له اوربند نه د سولې مذاکرات مخته نشتلی، که مخته ولاړ شي نو ډېر اوږد مدت به ونیسي.
اسوشیټد پرس اژانس د طالبانو د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو یې ډډه کوله خبر ورکړی دی چې زلمی خلیلزاد د کابل تر سفر مخکې له دوی سره د سولې غیر رسمي خبرې کړې دي. د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو د سولې رسمي خبرې وروسته له نه پړاوه په سپتمبر کې هغه وخت ولسمشر ډونالد ټرمپ ختم کړې چې طالبانو په کابل کې د یو موټر بم د چاودنې مسؤلیت ومانه چې پکې 12 تنه د یو امریکایي سرتیری په ګډون ووشل شول. دارک په اعلامیه کې راغلی دی چې د افغانستان ولسمشر زلمی خلیلزاد ته څرګنده کړې ده چې د سولې پروسې د پرمخ بیولو په هدف باید د اوربند او په بهر کې د ترهګرو د پټنځایونو موضوعات په جدي ډول په پام کې ونیول شي.
یو شی ټول ملت ته ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
از غیب تپو که اونیس پروگرام که ننده سولی ده نوی هاتو او ده ناتو ده تحسیس ده او یو میکلیزی پترس که پا افغانستان که ده ناتو نجدی شلکلن ماموریت ده چه لدودیز جغرافی بهر دویده ترون رملنی تر طولوگد او لوی ماموریت ده کتنه که و توسان که ولشه چه پا ده پروگرام که برخه واخل پختنه لکه لری و بخی له مسولو چارواکو چې د پروګرام ته رابولو یا له کارپوهانو چې په دې پروګرام کې ګډون کوي له هغوی مطرح کړی او هم د دې پروګرام له لارې خپل نظر په دې اړه له نورو سره له شریکولای شي. ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونه کوي. خو بیا هم د ناتو په موضوع کې تم کیږو. د ناتو تړون مشرانو پرون خپل سرمشیزه پای ته ورسوله. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د سرمشیزه په پای کې خبري غونډې ته وویل چې د ناتو تړون د تاریخ تر ټولو بریالی تړون دی. دغه سرمشیزه په لندن کې د دې تړون د تاسیس د یوې میکلیزې په ویاړ جوړه شوې وه. دغه راز د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ماموریت او دغه راز د سولې د روانو هڅو په اړه هم یو لړ څرګندونې کړي. د ازادي راډیو خبریال زموږ همکار فرشته جلالزی هم د غونډې ته ورغلی و نور جزئیات فرشته جلزی اورو.
ینس سولتنبرګ وویل چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي څو طالبان پوسی چې د جګړې په ډګر کې نشي ګټلی. د ناټو د عمومي منشي په وینا، ناټو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او لارښوونې له لارې له افغانستان سره ولاړه ده. سولتنبرګ په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د دوی په باور دا په افغانستان کې د سولې د ملاتړ تر ټولو غوره لار ده. ینس سولتنبرګ وویل موږ د افغانستان د ملاتړ دوام ته متحد یو، ځکه موږ په دې کلک باور لرو چې تر ټولو غوره لار چې ناټو په افغانستان کې د سولې ملاتړ کولای سي دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته سلا ورکړي، وی روزي او همکاري ورسره وکړي څو طالبان پوسی چې هغوی د جګړې په میدان کې بری نشي ترلاسه کولای. د امریکا متحده ایالات او ناټو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مالی مرستې هم کوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان د امنیتي قواو د کال لګښت څه باندې 15 میلیارد ډالر دی چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات ورکوي. د ناټو تړون په افغانستان کې د سولې لپاره لاروانو هڅو هم ملاتړ کړی دی. ناټو ویلي چې وسوال طالبان باید د خبرو او مذاکرو له لارې په افغانستان کې رواني جګړې ته د پای ټکی کېږدي. ینس سولتنبرګ په پرونی خبری کنفرانس کې هم دا ټکی یو ور بیا تکرار کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو ځانګړي ملکی استازي چې په افغانستان کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته په امریکا کې وویل چې د دوی په باور اوس د دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بالاخره د انتخاباتو پایلې اعلان کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کی ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو د خپل ژوند په بیه د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړل او رایې ورکړې او د دوی حق دی چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ټاکنو شفافې پایلې ورته اعلان کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی دی. د ښاغلي احمدي مدافع وکیل ویل سترې محکمې د ابتدایي محکمې پخوانی حکم لغوه کړی او د هغې پر قضیې له سره غور کېږي. په عین حال کې ښاغلي احمدي کورنۍ د افغانستان له حکومته غوښتنه کوي چې د نوموړي په اړه د عدالت تامین کړي. احمدی وکړه په خو د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړې دوه پر عوامل یو مقاله لیکلې او خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدسات ته په کسب کاوی شوی و خبره نشو. خو نوموړي د دې مقالې په خاطر وکاله په زندان کې انتیر کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال احسان آرین پر راپور کې اوري.
د افغان لیکوال زمان احمدی مدافع وکیل وایي چې سترې محکمې د نوموړي د قضیې په اړه د ابتدایي محکمې د حکم د لغوه کېدو امر ورکړی او ویلي دي چې د نوموړي قضیه دې له سره بیا وڅېړل شي. زمان احمدی وکیل وړاندې د عوامل تخریب مجسمه های بودایي بامیان تر عنوان لاندې مقاله لیکلې وه خو خپره شوې نه وه. نوموړی د همدې مقالې د لیکلو په تور د شلو کلو په بند محکوم شوی او وکیل کېږي چې په بند کې دی. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل علي مدد حکیم می وای دغه پریکړه تازه د سترې محکمې له لوري شوې ده.
شورای عالی سترې محکمې در مورد فیصله آقای زمان احمدی که
د سترې محکمې عالی شورا د زمان احمدی د قضیه په اړه چې په شل کال بند محکوم شوی وو لغوه او سپارښتنه وکړه چې ابتدایي محکمه باید موضوع له سره وسیړي، ولیدل شي چې جرم شوی او کنه، بیا کېدای شي د حکم د صادرېدو لپاره تصمیم ونیول شي.
ښاغلی حکیمی وایي د سترې محکمې پریکړې ته درناوی لري او ورسره همغږی دی. د افغانستان د لوی څارنوالۍ په وینا سترې محکمې په لومړي ځل د سه شنبې په ورځ د ښاغلي احمدي د دوسیې د څېړلو لپاره ناسته وکړه. د لوی څارنوالۍ بیان جمشید رسولي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لوی څارنوالۍ لخوا ټاکل شوې کمیټه د ښاغلي احمدي قضیه بیا څېړي. کوم دلیل چې د دوه د خپلوانو کورنۍ او مدافع وکیل له لوري وړاندې او د څارنوالۍ لخوا سترې محکمې ته ولېږدول شول د تایید وړ وګرځېدل. ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو خو د دغو ادارو ویاندویان د ځواب لپاره حاضر نشول. په عین حال کې د زمان احمدي ورور مهدي احمدي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل ورور په اړه د عدالت د تامین غوښتونکي دي او ټینګار کوي چې ورور یې بې ګناه دی.
خوست مو از دولت است که عدالت تامین شه و بلودان
له دولت نمو دا غوخته نه ده چی عدالت تامین شي رور مې برات واخلي دومره وخت چې بندي وو باید خساره ورکړي ځکه رور مې مقصر نه ده اوس د بیان ازادي ده کله چې د یو کس لخوا بل ته زیان رسیږي مقصر ده او پرته له دې مقصر نه ده
دای د خپل ورور نیول کېدل پرته له دسیسې نور څه نه ګڼي د حقوقي چارو پوه عبدالشکور د درسپایي د یوې مقالې په لیکلو په شلو کلونو بند د یو کس محکومېدل قانوني نه دي
ما د پاره بیخي ناممکن ښکاري چې د یو مقالې په لیکلو او په خپرولو په دغه حالت کې موږ اساسي قانون هم لرو د شل کالو جزا ورکوي زما د پاره د منلو وړ نه ده او که داسې کار شوی نو د قانون په ماده کې نه ده دا جزا
دای ټینګار کوي چې قاضیان د یوې دوسیې له بشپړې او کره ارزونې وروسته حکم کوي او امکان لري چې په دغه قضیه کې داسې موارد موجود وي چې افشا شوی نه دي د عدلي او قضایي ادارې لخوا د ښاغلي احمدي د دوسیې د بیا کتنې سپارښتنه په داسې حال کې وشوه چې دغه موضوع په ټولنیزو شبکو او رسنیو کې مطرح شوه د دې موضوع په اړه پراخو انتقادونو حکومت او قضایي ادارې تر فشار لاندې راوستي احسان اریان ازادي رادیو کابل
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو په پروګرام کې د ښځو په وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي موضوع ته کتنه کوو اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سالم احمد صالح د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي
نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جاپان د مرستندوی ټولنې د کارکوونکي تیتسو ناکامورا وژل کېدو ته ډېر پام اړولی دی امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ناپیژاندو وسلولو لخوا پر ناکامورا حمله قتل بللی او لیکي ناکامورا چې د جاپان د سوله ییزو روغتیایي خدماتو مسؤل و پر موټرې په حمله کې څلور ساتونکي او چلوونکی هم ووژل شول ناکامورا چې ټپي شوی و د جلال آباد روغتون ته ولېږدول شو او وروسته چې د درملنې لپاره بګرام ته لېږدول کېده د جلال آباد په هوایي ډګر کې یې سا ورکړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه تیتسا ناکامورا څو لسیزې په افغانستان کې کار کړی و د کرنې او د اوبو لګولو په برخو کې د خدمتونو په خاطر ورته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکول شوی و ډیفنس پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په جلال آباد کې د چهارشنبې د ورځې دغه حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې مرستندویو کارکوونکو ته په کابل کې د ملګرو ملتونو د یوه امریکایي کارکوونکي تر وژل کېدو وروسته د جدي امنیتي ګواښونو د خطر زنګ وهل شوی و ورځپاڼه د جاپاني رسنیو د راپورونو پر استناد لیکي چې د تیتسو ناکامورا مرستندوی فعالیتونه په 1941 میلادي کال کې په پېښور کې پیل شول او وروسته یې په 1991 میلادي کال کې یو روغتیايي کلینیک د ننګرهار په یو کلی کې پرانیست ډیفنس پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان په جګړه کې ډېر ځلې مرستندوی ټولنې او غیر دولتي مؤسسې د حملو لپاره په نشه سوي دي انیل راج چې د امریکا تاب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له انکشافي پروګرام سره کار کاوه د نومبر پر 24 په کابل کې په یو بمی چودنه کې ووژل شو وروسته مرستندوی ټولنو په دې هیواد کې خپلو کارکوونکو ته د خطر اندازه لوړه کړه ډیفنس پوسټ د مرستندوی ټولنو د پنشه کولو لپاره د خطرونو د زیاتوالي په اړه لیکي چې د روان کال په میاشت کې وسلولو طالبانو پر کاونټر پارت انټرنیشنل چې یوه غیر انتفاعي مؤسسه ده او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي حمله وکړه چې نه تنه پکې ووژل شو بریتانوي ډیل میل ورځپاڼې لیکي هغه ډاکټر چې عمر د افغانستان لپاره وقف کړ بل اخره په دې هیواد کې ووژل شو د ورځپاڼې په لیکنه تیتسو ناکامورا د خپل ژوند 15 کاله د افغانستان او پاکستان خلکو ته په خدمت کې تیر کړل دغه جاپانی ډاکټر ته په افغانستان کې د خپلو خدماتو په خاطر 2 میاشتې مخکې د افغانستان افتخاري تابعیت ورکول شوی وو ناکامورا په 2003 میلادي کال کې په فلیپین کې د سولې او نړیوال تفاهم په برخه کې د رامون میګ سای سای جایزه چې د آسیا د نوبل جایزه بلل کیږي ترلاسه کړه ډیل میل ورځپاڼه لیکي ناکامورا چې د مرګ پر مهال 83 کلن وو تیر کال یې د جاپان NHK رسنۍ ته ویلي وو کله چې کار په افغانستان کې بشپړ کړ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي خدا هیله یې پوره نسبه او پرون چهارشنبه په وسلول برید کې ووژل شو
د جاپانی د مرستندوی ماسی د مشر تیتسو ناکامورا د وژل کېدو په باب ډیرو نړیوالو ورځپاڼو لیکنې کړې وې او امر یې چې هغه یو وخت ویلی و چې که په افغانستان کې کار بشپړ شو بیرته هیواد ته ستنېږي خو دغه هیله پوره نه شوه پرون په جلال آباد کې په یو وسله وال برید کې ووژل شو د ننګرهار د والي ویانا ته الله خوږیاني ازادي راډیو ته په استولې پیغام کې وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شوی د معلومه نه ده چې کله به جسد جاپان ته انتقالیږي او کبه په افغانستان کې ښکېږي، دا هم معلومه نه ده. خو دغه راز عطاالله خوګیاڼي ویلي چې کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړې. د ناکامورا د وژل کېدو په وړاندې ډېر کورني او نړیوال غبرګونونه هم پرون څرګند شول. دغه راز په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د عکس تر لاندې لیکلي وو تالکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شوې. وبخه چې موږ ستا ملاتړ ونه شو کړلی جاپان، وبخه حتی له جاپان هم بخښنه غوښتل شوې ده. د ننګرهار د یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به واورو.
دغه وژنه د ناکامورا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی، نه یې پرېښودل تر څو د افغانستان خصوصا د افغانستان دغه درې ولسوالۍ پرمختګ وکړي او دلته د باسازۍ کارونه پرمخ یوړل شي. د دولت څخه مهم هم دا غوښتنه ده چې د دغسې خلکو باید ډېر جدي ساتنه وشي تر څو په آینده کې دغسې ځای موږ ورنه کړو. ملت سره د ټول افغانستان د دولت سره ټولو سره خیانت ده، خصوصا د جاپان هیواد لپاره چې هغه د جاپان هیواد څخه دلته راغلی او دلته خدمت کوو. زموږ د افغانانو لپاره، زموږ د افغانانو بچو لپاره دلته خدمت کوو.
خوشنې مو خبر تر لاسه کړ چې ډاکټر ناکامورا چې یو جاپانی انجینر و دلته په ننګرهار د خیوي کامې درنور ولسوالۍ کې ساختماني او د زراعت په برخه کې ډېر کارونه وکړل او لام کارونه روانو. په دې وروستیو کې یو بل کانال باندې کار کوو، خو نن سهار د وسلوالو لخوا نه د برید هدف وګرځېد. د مو وژل شو، د دې ساتونکو یو ډرایور ورسره وژل شو. د خیوي هغه دشت یو هغه شاړې ځمکې چې د کلونو کلونو را په دې خوا شاړې پرتې وي، هغه آباد کړي، کانالونه ورته جوړ کړ. تقریبا سوال اسکال دغلته په د خیوی ولسوالۍ کې کار وکړ. د ننګرهار ولس لپاره او د ننګرهار د خلکو لپاره، بل خصوص د کامې درنور خیوی د دې ولسوالۍ او خلکو لپاره یو لوی ځای او هغه پروژې چې اوس دې پیل کړې وي، نو خدای خبر چې هغه سره به څه کېږي. هیله لرو چې هغه پروژې په ټپه ونه درېږي، ځکه چې لسګونه نه زرګونه کسان دې سره په پروژو کې هم کار کوو، هم ځمکې ورسره په هغه سیمه کې آباد، د خلکو ډېر ژوند ورسره پې آباد.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اورید سهار ته بجې او 20 دقیقې کېدونکې دي. په کندهار کې کلیوالي صنعت د پیاوړتیا په هدف درې ورځې نندارتون پیل شوی دی چې نن به هم دوام کوي. په دغه نندارتون کې د افغانستان د 14 ولایتونو د کلیوالي سیمو تولیدات نندارې ته ایښودل شوی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی هم دغه نندارتون ته ورغلی و.
یو میرمن پیرودونکو ته د کلی څخه نندارتون ته دراوړل شو لاسي توکو ځانګړتیاوې بیانوي. دا لومړی ځل دی چې په کندهار کې د هیواد په کچه د کلیوالي صنعت او تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې دغه ستر نندارتون پرانیستل کیږي. دغه درې ورځنۍ نندارتون د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د ملي پروګرام له لوري د ولایتونو د کلیوالي صنعتګرو ترمنځ د اړیکو د ټینګولو او د هغوی د تولیداتو د پیژندنې او بازار موندنې په موخه جوړ شوی. د کلو او پراختیا وزارت د کلیوالي اقتصاد د برنامې مسؤل رحمت الله قریشی وایي د کلیوالي صنعت د پراختیا پروګرام 15 کلن دی او له دې پروسې وروسته به د هیواد او سیمې په کچه هم د کلیوالي تولیداتو ورته نور ستر نندارتونونه هم جوړ شي.
دغه اولی قدمونه دي چې موږ اخیستی دي، څنګه کولی شو د کلي تولیدات په شا ته راوړو. اول ورته دې لپاره معرفت پیدا کړو چې دې پیژندل سره وکړي. دغه ابتکار موږ وکړی چې د بدخشان، نیمروز، فاریاب څخه خلک دلته راوستلي دي چې دې خپل کوسي چې مثلا د تکم تقاضا وسته او څنګه د کندهار تولیدات دي هغه پاتې یوسو. نو موږ اول څنګه ساعت فوکس پر را باندې دي چې خپل په داخلي کې داخلي تولیدات لپاره مارکیټ پیدا کړو. دوهم قدم د خیر دادې چې موږ سره په خارج ته لاړ شو، بهر ته لاړ شو، خپل په دغه د خیر چې موږ په چلي کې په پاکستان کې په ایران کې د دې لپاره دغه تماشګر جوړ کړو. خو اول د خیر په کرا کرا باندې غواړو چې تولیدات معیاري کو، سټانډرډ کو، په نړیوال معیار باندې برابر کو.
د نندارتون ګډونوال چې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه دغه ولایت راغلي، دغه ډول نندارتونونه د خپلو لاسي صنایعو لپاره ګټور بولي. دوی غوښتنه کوي چې د نندارتونونو ترڅنګ په هیواد کې د دوی د لاسي صنعت لپاره داسې مارکیټونه جوړ شي چې له دې لارې صنعت د پام وړ پرمختګ وکړي.
دا نندارتونونه چې ډېر زموږ په ګټه دي او که درته لام زیات سي ډېر سي ډېر بشي، ولې چې موږ په کور کې کارونه کوو، خاص بازارونه لرو، د حکومت سمو دا ارزوده چې دیز مرد پاره یو داس ځایره وباسي چې هغه د مر شان مر تخپل تولیدات پکښ خرڅ کو مر ناس د نندارتونو ته ګورو چې و د نندارتون سیس مر شان بخرسي او نندارتون بیرته مر ته بیرته داس ګټ نه کوي چې دین اعلانات نه خپاره داس نندارتونونه به معنا دي چې اعلانات نه پکښ کی او یو دعوت نه پکښ کی
نندارتونونه په مجموع کې مهم دي دیر مفید دی د خلکو مابینز ادرس دی لینک دی روابط دی او د تجربو شریکول دی نړۍ ټوله د تجربو پر بنا باندې یا پر اساس باندې یو بل دغه طرفي او دغه پرمختګ ته ورغلی
افغان چارواکي وایي د هیواد د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې د متشبثو میرمنو رول هم مهم دی او دوی د لاسنیوي لپاره پر ملاتړ کوونکو نورو پروګرامونو هم کار کوي
پر همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیزې خبرونې لرو د اساسي بشري حقونو په خبرونه کې مو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسله څېړلې او د ژوند رنګونو کې مو
محبت اول آسان په
نظر په خوانی افغاني موسیقي ته بیایو چې لنانی حقې سره څه توپیر لري او هغه څومره خلکو خوښول او اوس څومره خوښوي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته ناتو د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کوي د ناتو عمومي منشیان سلطان برګ په لندن کې د دې تړون د سرمشریزې په پای کې پرون وویل چې د افغان ځواکونو ملاتړ په افغانستان کې سولې ته د رسېدو غوره لار ده د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب په کابل کې د جرمني له سفیر پیتر پراګل سره د انتخاباتو او سولې مسله وڅېړله د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د جرمني سفیر ژمنه وکړه چې د سولې په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي په جلال آباد ښار کې تېره شپه یو شمېر مدني فعالانو د پی ایم ایس جاپانی مسجد مشر تیتسوک ناکامورا په ویر د هغه له عکس سره شمې بلې کړې او د هغه تر عکس لاندې ولیکل تا لکه یو افغان ژوند وکړ او لکه یو افغان ووژل شو وبخه موږ ستا ملاتړ ونه شو کړی جاپان وبخه د ننګرهار دیوالي ویانا تاولاخ خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د ناکامورا جسد کابل ته انتقال شو او کشفي او امنیتي ارګانونو د دې قضیې په تړاو پلټنې پیل کړې دي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سترې محکمې له لوري د افغان لیکوال محمد زمان احمدي د زندان د حکم د لغوه کېدو هرکلی کړی ابتدایي محکمې محمد زمان احمدي په شل کاله بند محکوم کړی و احمدي اووه کاله پخوا د بامیان د بودا مجسمې د ویجاړېدو پر عواملو یوه مقاله لیکلې وه خو هغه مقاله چې ویل کېږي دیني مقدساتو ته پکې سپکاوی شوی و خپره نه شوه خو له دې سره سره ښاغلی احمدي وکاله په زندان کې تیر کړل د ناتو نه ویش غړو هیوادونو د ګډې دفاع ژمنه وکړه دا ژمنه په لندن کې د دې تړون د یاویو میکلیزې په ویاړ وبخې د دې تړون د تاسیس د یاویو میکلیزې په ویاړ د دې تړون د سرمشریزې د پای په اعلامیه کې شوې ده چین په پیکینګ کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شازده فر ویلیام کلین اظهار کړ او د هغې لایحې پر ضد اعتراض وکړ چې د امریکا کانګرس یوه ورځ مخکې تر دې تصویب کړه د دغه نوې لایحې له مخې د پچین کې په اوغور مسلمانانو سره د زور زیاتی او د هغوی له بشري حقونو څخه د سرغړونو په خاطر په یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګول کیږي د خبرونو تفصیل کې غواړی به هم غوړولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اوغورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو په د راپورونو له مخې په فرانسه کې ښایي نننی پراخ اعتصاب د ولسمشر ایمانویل مکرون د اصلاحاتو مخه ونیسي د تقاعد په برخه کې د ولسمشر د اصلاحاتو پر ضد په ځانګړي ډول د پلازمېنې پاریس په ډېرو برخو کې نن کارونه په ټپه درېږي احمد شیبری تفصیل اوروي
په فرانسه کې نن د تقاعد د نوي قانون پر ضد پراخ اعتصاب دی د اورګاډي یو شمېر کارګرانو تیر ماښام په سیمه ایز وخت شپږ بجې اعتصاب پیل کړ خو نن الوتکه ریل او بسونه له سهار اعتصاب پیلوي کارګران په دې غوسه دي چې ولسمشر امانویل مکرون د فرانسې په 22 ایالتونو کې د تقاعد موده تمدیدوي او کارګران اندېښنه لري چې په دې ډول به دوی د تقاعد لږ امتیازات ترلاسه کوي په دغه هیواد کې اوس د تقاعد عمر 28 کاله دی چې حکومت غواړي تر 2023 پورې دا موده تدریجي 28 ته لوړه کړي پاتریک بلهاج چې له نږدې 40 کلونو راهیسې د فرانسې په ملي ریل کمپنۍ کې کار کوي وایي چې دی د خپلو ماشومانو لپاره په اعتصاب کې برخه اخلي چې د هغوی راتلونکی خراب نه شي. زه به په اعتصاب کې ګډون وکړم که درې اونۍ هم وي، او زه نقدې پیسې هم په بانک کې نه لرم. څه چې لرم د ریل د یوه کارګر معاش دی. د فرانسې حکومت ویلي دی چې پر دې کار کوي چې د کارګرو میاشتنی معاش کم نه شي. ټاکل شوی ده چې نن په پلازمینه پاریس کې د کارګرانو ټولنه یو ستر لاریون وکړي. پولیسو له دې ویرې چې د چا شتمنۍ ته زیان ونه رسېږي پرون د هغو سیمو دوکاندارانو ته چې لاریون پکې کیږي خبرداری ورکړ چې خپل دوکانونه بند کړي. پولیسو لاریون کوونکو ته دا خبرداری هم ورکړی دی چې له جمهوري ریاست او پارلمان سره به لاریون نه کوي. د ایفل برج مسؤلینو بیا له ګرځندویانو غوښتي دي چې سبا د برج د لیدو هڅه ونه کړي، ځکه چې له اعتصاب سره به ترانسپورټي سیستم ګډوډ وي. د پاریس د مشهور موزیم لویر ځینې برخې به هم سبا بندې وي، او په دې ښار کې اکثر هوټلونو له نویو مراجعینو د پنجشنبې لپاره بخښنه غوښتې ده. البته د بیړنیو چارو لپاره به په ځینو برخو کې ترانسپورټ فعال وي، لکه د تیز سرعت له لسو ریلونو به نه په اعتصاب کې وي، او په ټوله فرانسه کې به سبا نږدې 30% کورنۍ الوتنې نه ترسره کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو ورېدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا ونی په افغانستان کې له خځو سره د توتريخوالي په موضوع بحث کوو. دا چې د تیر کال په نسبت د توتريخوالي پیښې ډېرې شوې که کمې شوې، که توتريخوالي شوی موارد کوم دي، یعنی کوم ډول توتريخوالي ډېر شوی، په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د خځو د ملاتړ او انکشاف امریت مشره اغلې شفیقه سپار ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې دا راته ووایه چې د توتريخوالي هغه پیښې چې تاسو سږ کال ثبت کړې دي، که د تیر کال سره یې پرتله کړو، دغه پیښې کمې شوې دي که ډېرې شوې دي؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه د ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د یادونې وړ دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د نړۍ په ټولو هیوادو کې او د بشري حقونو د نقض له پیښو څخه یوه بشپړ عمومي مسأله او پیښه ده چې له ځان سره ناوړې پیچلې پایلې لري. که څه هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ټولو نورو بنسټونو سره یو ځای د ښځو په وړاندې د توتريخوالي د کمولو په خاطر د کلونو په اوږدو کې د بشري حقوقو د تامینولو په برخه کې متعدد فعالیتونه ترسره کړي دي، او د توتريخوالي د قربانیانو څخه لازم ملاتړ هم کړي دي. خو د توتريخوالي زیاتوالی د ښځو جسمي او روحي سلامتیای د خطرونو سره مخامخ کوي. دا وضعیت په ټولنه او کورنۍ کې د ښځو د حقونو د پراخ نقص هم سبب شوی ده.
د توتريخوالي د ډول په اړه خبرې کوو. کوم راپور چې تاسو ثبت کړی، د توتريخوالي کوم ډولونه ثبت شوی دي؟
د سیډنو له بهیر څخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر موندنې شي چې د 1999 او 1998 لمریز کلونو په بهیر کې د ښځو حقونو د پراختیا او د ملاتړ په څنګه کې ثبت شوی شمیرنې یو له بل سره ډېر توپیر لري. لکه څنګه چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې په دې څنګه کې د ښځو په وړاندې د توتريخوالي د قضیو 1015 پیښې ثبت شوې دي، چې دا شمیر د مخکنی کال په نسبت باندې 15.9% د ښځو په وړاندې د توتريخوالي زیاتوالی شي. د ریپورت کې د ښځو وړاندې د توتريخوالي ټوله ثبت شوې شمیرنې په مختلفو ډولونو باندې، لکه فزیکي توتريخوالي، جنسي توتريخوالي، لفظي توتريخوالي، اقتصادي توتريخوالي، او د ښځو په وړاندې د توتريخوالي په نورو ډولونو باندې ویشل شوې دي، چې د 1998 کال په 11 میاشتو کې د فزیکي توتريخوالي 109 پیخو صورت نیولی دی چه دا همدغو قضیو اولاس فیصد جوڑوی دا یو زر دیار لسو و نویوم کال میاشتو که دا توتریخوال پیخی تر یو سو سلور نویا سخر دیر رامنستکی شویدی چه دا قضیو پنزه وشت فیصد جوڑوی و دا یو زر دیار لسو اتا نویوم کال پا میاشتو که دا جنسی توتریخوال اتا پیخی رامنست شویده پا داس حال که چه دا یو زر دیار لسو و نویوم کال پا یو لس میاشتو که دا توتریخوال دری درش پیخی رامنست شوی و چه دا دی قضیه سخه سلور اشاریه پینزه وشت فیصد جوروی او دا توتریخوال دا دی ترتیب لفظی توتریخوال دا یو زر دیار لسو اتا نویوم کال پا یو لس میاشتو که یو سو نه درش پیخی رامنست شوی دی چه او لس فیصد جوروی هم دارنگه دا توتریخوال دا نور پیخو پا اروند باید وی چه دا یو زر دیار لسو اتا نویوم کال پا یو لس میاشتو که دو سو اتا نویوم پیخی رامنست شوی چه ده دا طول قضیه چخه سلور ویشت اشاریه پینزه لس فیصد جوروی دا یادوانی ورده چه دا یو زر دیار لسو اتا نویوم کال پا بهیر که دا شمیرنو دیر شمیر دا طلاق غختن که شکایتونه لا تر نور و قضیگانو دیر دی چه لده جمله چخه یو سلو نه نوی پی خود پا شمیر دا طلاق غختن که و چه دا یو زر دیار لسو اتا نوی کال که دا پا کمیسون که دا زمون پا بخش که ثبت شوی دی
کوم عوامل سبب شوی دی چې په دې کال کې د تاوتریخواله لخذ سره شوی دی
د خزو د عمده ستونزو څخه یو هم د ستونزو د خزو په وړاندې تاوتریخواله دی لکه څنګه چې د کابل د سیمایز دفتر د شزو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ څنګه سیډنیز وضعیت شي چې د شزو د حقوقو په اړوند راغلي قضیه د اندېښنې وړ دی خو د بل خو بیا د شزو د حقوقو پراخ نقص او د شزو په وړاندې تاوتریخوالی په ټولنیزو او مختلفو عواملو پورې تړلی دی سربیره پر دې چې نور لوی عوامل چې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د زیاتوالي سبب ګرځي لکه د شزو قضیو ته پر موقع نه رسیدګي او د دولت لخوا د مجرمینو نه نیول شوی دی د عامه پوهاوی او د لوست کچې ټیټوالی د اقتصادي ستونزې ناامنی فساد او د قانون د حاکمیت کمزورتیا په ټولنه کې د ناخوښي او انعناتو او عرف واک او د شازو د فعالیتونو محدودول د عمل د ازادي نشټوالی په مخدره توکو د میړه ایتیا دا هغه عوامل دی چې د شزی مجبور کیږي چې هغه بنسټونو ته چې د بشر د حقونو د نامین د تامینولو په برخه کې فعالیتونه کوي په ځانګړي ډول د افغانستان د بشر خپل و کمیسون ته مراجعه وکړي
ولې د تیر کال په پرتله باندې د تاوتریخوالي ارقام ډیر شوي دي
د مخکنی کال په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د شمیر لوړتیا په مختلفو عواملو پورې اړه لري لکه قضایی او عدلی ارگانونو تا دخزو دلاسرسی محدودیتونه د قانون د حاکمیت کمزورتیا لمجازات و سخه د معافیت فرهنگ د اروند د مرجعو پا وصله و قضیو تا اغیزمنه ننرسیدن امنیتی ستونزی فساد او داس نور همدارنگه کولی شو چی پا دغ عوامل د شزو پا ورانده د توتریخوالی د تداوم د عواملو سخه وشمیرو د یادوانی ورده چی د شکای تونو دیروالی په وجه د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون په رشتینو او رون کارونو ته او فعالیتونو باندې د خلکو اعتماد او باور او همدارنګه په بشری حقوقو باندې د قربانیانو د پوهاوی لوړتیا ده لکه څنګه چې لیدل کیږي چې د دې ارقامو د ډېر سبب د کمیسون د رنو کړونو او پر موقع باندې قضیو ته د رسیدنی په نسبت باندې د خلکو اعتماد او باور دی
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه کړی
په همدې قضیهګانو چې په کمیسون کې رسیدلې دي موږ تلاش کړی دي او زیار ایستلې دي چې د خپل قضیهګان ته باید سرته رسیدګي وشي چې 203 قضیه د عدلی وزارت قضیه ارجا کړی دي او 208 قضیهګان سرنوالي ته راجع شوی ده 15 قضیهګانی د شزو چارو وزارت وسپارل شوی دی چې د هغې د کور نه تښتېدلی دی او کمیسیون ته راغلی وو. 28 قضیه د پولیسو په حوزه کې تعقیب شوی ده. 15 قضیهګانې د کمیسیون په منځګړتوب کې حل شوی دی او 30 قضیهګانې حقوقي مساعد پکې اخیستل شوی دی او 10 قضیهګانې په روغتیایي مرکز ته سپارل شوی دی او راجع شوی دی او نور قضیهګانې چې 10 قضیه دی چې لازمي مشورې ورته ورکړې شوی دي.
ډیره مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
ارغه اس بهي تکړه اس بهي تب په دیوان سپريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. لمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندري خبرې شي بيبي
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او داخله کو
او خلق د افغانی موسیقي په حق لا څوایي
هنرمندان هم داسې شعر انتخابولو چې باغې کې ولسته کډمینی پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود وو.
محبت اول آسان په نظر راغی واخر کې مې نصیب
نن همدا موضوع چیلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت چیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبرې هم کړې. له آزادي رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د موسیقي کلمه له یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغو ته هنرمند، سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ښکلو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي. تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسمو ته ورګډه شوه. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کوو او په امیر ډیر ګران وو. دغه سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزلې ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خبره شوه. لومړی د هغې شپېلۍ غږ اورو چې راډیو ورباندې پیل شوه. لشپیلی وروستا له خبرونو، ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه. د ملي رادیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کړمه ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یادې رادیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسؤول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې. ورته غوږ شئ.
سر پر سر لگ کل خواند سند تیرو دن و پچا دبا بخ در در سند تیرو دن و پچا دبا.
استاد کدارت وای چې دغه خواندان چې وستاسي او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره ستاسي وست وو ری دل د دې مر سلام په واسکه
څو کلونه
دی؟ 1300 درې څلوېښتم کال نه پ پوره خواه کدنو
دی اول جل پاره لر راژیو نه کومه سندره خفرسوه
خانی و نرمندانش که فرنان استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین و داخلک و ورسه لغسه آرشیف دی راژیو افغانستان ایجاد شو پاقی که اولین خاندن چه شماره دی آرشیف خوره لده و راجستر سوه ده پا آرشیف که دی خاتم آواز ده وست به دی امیل دانی دانی که من تاس
ام داشت تاسو ویل اوس باندې امیل دانی دانی کما لک بار خو را تواورم
ولینا
دی موسیقی آلات و سره دا دور سندری ویل که دلی
دول دا رباب دا تنبور دا دوتار دا ارمنیه دا
کراسو دی میرمنو برخی تا پرادویو که لمرنه سندره دی چاوه
دی میرمن پروین دا من دختر گل پراشم زیمن گله بخری
که دی اوبخانه سندرو پاک لراتو وی دوی پا چوم را امکاناتو یو سندره برابر اولا به تلویزیون یا رادیو تا برندی که وله
چه اول خراسان نشریده اغا سندری برت پاکی دلی چی نبوسی دوی ساتل وی اول پا رکاردو که سبتیده بیا پس در رکاردو نفیتوی تارات لل
که یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندره سبتا وله
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا با کمیسون ورده سی اغا با تو فرزند ناهنگ با قابل دیدی و سبسی بیا بی سبسی او بیا به پس نشر بیا تطبیق اوسه دا درسته که نه ده
یعنی د سینه او چلو مدا سندری ثبت نشر
سی
تاسو مخکې د څو کسانو نمونه واخیستل چې دلته په فایل کې راغلی وو او سندری دلته ثبتولې هغه سندری تر اوسه پورې تاسو ټول په آرشیف کې ساتلی
بله دا کومه سندری سه رسمي ریاست موسیقي نه یا په رادیو افغانستان کې ثبت شوی دی درسته له مختره موجود دی
ډیر زیات جنگونه تیر سول یا وقت دسی راغا چی موسیقی بیخی منوه دا پخانه موسیقی دا متسنگ دلتا و ساتل
اول خود آرشیب دا کار کون که زامت و پزل دخلاین نور آرشیب نموگر یه لاسنه دا خانه لای اونجا کجا
یعنی چه غرز و سر و نکن
چه غرز و سر و نکن
پخانه شاین تروس استا
تروس استا
لدی پس دم ساتل کی گی
خدای میربانه دسی و ساتل سی
چې کله ټلویزیون د اکادمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست هلته هم موسیقي خبرېدله په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځي زده کوونکي به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولې او بیا به خبرېدلې زموږ همکاري فرشتي مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي ټلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفي سره مرکه کړې ده
په اول وخت کې سندره یا ترانه د لیز ډول باندې ویل شوې ده هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واوري څنګه تاسو د زوبه تاسو غنزور تشریح کوم تاسو ویني چې مثلا دلته په دلیز ډول باندې جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خپل منظم ډول ولړي هغه یونیفورم او هغه کوم منظم ډول باندې د ودریدل هغه د ترانی ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې ډیر مراد کېدل
سوګوش تر اوسه بیا سندره وی چې هغه به ډیر د سی په آرام ډول ویل کېدی ک امکان یې یو هغه سندره به مدرو
ولې نه غزه به تاسو د سی یو سندره پلی کوم د میرمن پروین په حق باندې
دا میرمن پروین ده
او دا میرمن پروین ده منظم ولاړ ده ډیر خوځیږي خوځیږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شي چې ادا کوي په هغه حرکت ډیر محدود او یا منظم ولاړ دي هغه وخت دا امکانات ډیر کم تلویزیون کې وو
یعنی موږ ویلی شو چې لومړنۍ میرمن چې تلویزیون کې سندره ویلې هغه میرمن پروین وه
بله وو
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دغه پخانه او سندرو د کیفیت پاکله چوي سره لدی چې وسایل دومره نه و پرمختګ دومره زیات نه و
هر څه چې یو یعنی لایف وو علي چې به غولي اغه عمل تک اکثرا به لایف وي کمپیوټري بڼه معنی به نه وي اغه څه چې یو اغه ساده او خولي په ماغه غږ معنی غول چې کوم چې غږ یو پخانه سندرګرو کې دا توان مندي و چې لایف سندره به ویلي
تاسو خډیر زیات مننه نس باندې اوسه
کورم آباد تاسو هم ښه مننه
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو جون په شیبو کې خبرونه اورم علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن
فاميلي راديو تلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په حق لا د تلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولا ور بخلی ده
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لرو موسیقي تقسیمات سوی لکه محلي موسیقي ده او موتور سندرغاړي دي موسیقي غ بیلابیل آلی دي موسیقي سي دي لکه تبلا هارمونیا رباب او دغه راز نور دا وسم د رادیو په آرشیف کې کدر ته 2300 سندره و زما په حافظه کې څه کله بيخي ده د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام څه کومه سندره ده کوم شعر ده کوم کمپوز ده د سیستوي دي سي یو سندره په 2 ورځې کې سب سوی ده په څلور نفری آرکستر په دې کې به سندره سبتیدلې خو بعد مرغه په افغانستان کې د جګړه سفله د پروسه پاته موس موږ اورورم تولید شروع کړی ده په نوې سیستمو د تخنیکی وسایلو او تولید لګ لرو لکه په غونډه په اندازې نه ده خو ته اندازې ده
اکثره خلک بیا داسې موسیقي خوښوي چې آرام وي او معنا لرونکي شعر ورته ټاکل شوی وي په دې باب د ننګرهار اوسیدونکو مسعود حق ملوي
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې پاغه کې ولسته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغه کې به ډیر درنښت موجود و بربند به هر څه نه و هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول خو که شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې په هغه کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کیږي یا هم خلک رقص او غړا کول ته مجبورې یعنی موسیقي نه ده هنر چې د پزړه باندې غیز کی د دې غیز ډیر پزړه باندې نه دی بلکې په اعصاب باندې بد غیز کی چې اعصاب بل خواته بیای
ځوان هنرمندان بیا دا نه مانی چې په دې ورستیو کې یو شمیر سندرغاړي د شعر پټاکلو کې دومره غور نه کوي د بیلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبري اورو
ښه اشعار ویل په کار دي نو دا د ټولنې تقاضا وي د هنرمند نه کوي نه وایي بیرونی بچاکو یا ویلي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي یعنی 14 سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي اوس دوی په دې خفه دي هغه خلک چې هغوی نه چلیږي څوک یې اوري نه نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبوره چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي
درنو دوستانو په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښه چاري
یو چم پړې رجولي په حیا دې راشي پیار دې ستر دې اول پټي کې پیار دے ستر گے اول پٹی پیار دے راشی لو دینا خدا
تیرا کا خندا بینو خندا دے راشی.